دلوبو لميدانا. هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې و منې د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته مو یو ور بیا ز بختيار ساحل هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې د اسیا جام په منځلوبه کې ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله بیا سریلانکا ته رسیدلې ده. په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو وړتیا ښودنه او په ټورنمنټ کې مخکخي او شاته پاتې لوبډلې. د افغانستان د فوټبال لیگ دریم پړاو پکې د بهرنیو لوبغاړو ګډون. د خبرونې په دویم نیمایي کې مو دا ونه د ځانګړې مرکې میلمه د لوبو خبریال ذبیح الله شهزاد دی. هغه د فوټسال په سیالیو کې د افغانستان په وروستیو لاسته راوړنو غږېدلی دی. د فوتسال له سیالیو کو وروسته له هغې چې د فوتسال د آسیا ملتونو جام د ګروپي پړاو په وروستۍ لوبه کې افغانستان درې دوه بحرین ته ماتې ورکړه او منځلوبې ته یې لار پیدا کړه. په منځلوبه کې دوه یو ماتې وخوړه. منځلوبه د چهارشنبې په ورځ د کابل په وخت سهار یولسمې بجې پیل شوې وه. د لوبې په اول نیمایي کې تاجکستان خو په دویم نیمایي کې بیا افغانستان ګول ترسره کړ. د دې سیالۍ ټاکلی وخت د یو یو ګول په وهلو سره بشپړ شو. د لوبې لپاره په ټاکل شوي اضافي وخت کې افغان لوبغاړي خطا ترسره کړه چې تاجکستان ته تا د پینالټي شوټ د وهلو موقع برابر شوه. تاجک لوبغاړي پینالټي په ګول بدله کړه او په دې سره یې نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د مخکې تګ سفر هم بشپړ شو. خو باید وویل شي چې دا لومړی ځل و چې افغانستان تر دې حده په فوتسال کې سفر کوي. په همدې تړاو د خبرونې په وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه درته خبرو. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې سریلانکا ته خپل سفر پیل کړ. یاد لوبډله د چهارشنبې په سهار د سریلانکا د همبنټوټا ښار ته رسېدلې ده. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا الف لوبډلې د روانې اپریل میاشتې په اته ویشتمه نېټه د پنځو یو ورځنیو او یوې څلور ورځنیو سیالۍ لوبلړۍ پیل کړي. یادې ادارې د دې سیالیو لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرۍ د ګڼو نویو ځوانانو په ګډون لوبډلې غوره کړې دي. لوبډل مشر اکرام علي خیل د خپلې لوبډلې د چمتووالي په تړاو ویلي دي.
هو بالکل کتا سو گورے من سرا شپاڑ دس غوڑ لبغاڑی دی چے اغا ډیر پرفارمنس هم کړه دا کتا سو گورے کې نېشنل پلیران هم دی ډومېسټک هم دی یقینا زخپل هم گورما کوچز هم گور هډ کوچ هم گوري نو یو لس سل کول ډیر مشکل شي.
کتا سو گورے شپږ ورځې کې ممکن کو او دارنګ په اوډیای میچو ته رواني نو پریکټس کوم کو نو روز زمون سره خاص کر په سنگل باندې ډیر زیات کوشش کو چې سنگل ډیر کو او 500 اور لو بده نو دا وانو ټو باندې ډیر زیات پریکټس کو همدارنګه جیم ټریننګ هر څه ډیر خره باندې نو ان شاء الله خو ریزلټ به ورکړي.
د دې مونږ ته ویک زون او سپرنٹ پوائنٹ آل تا مونږ ته معلومات کیږي ټول مونږه لاټ سریلانکا ته بغا بیا میټینګ کیږي مونږ ته ویډیوګانې خودل کیږي دا غوې سترونګ زون هم او دا غباره کې خبره مونږ ته کیږي او د ویک زون باره کې هم مونږ ته خبره کیږي.
د غراس په یاد لوبډله کې شامل شوی او لوبغاړو زبید اکبري فرمان الله ساپی او بلال ترین د خپل لوبي سفر د پیل او الف لوبډله ته د رسیدو کیسه داسې کړې دي. تاسو به په ترتیب سره د زبید اکبري فرمان الله ساپی او بلال ترین خبرې واوري.
ما چاول زل کرکټ شروع کړلو زمون په کورنۍ کې زما مشورور کرکټ کولو او هغه د افغانستان نېشنل ټیم هم کړي او ډیسیبل دخونه ما هم ویل ته هغه په کاتو بس ما هم کرکټ شروع کړلو مې کورنۍ نز پلار می ورونو می مور می ټولو ته شوی کول ما کرکټ د خاطر ما سمغه نه ما شروع کړو چې کرکټ می سٹارټ کړلو. دا داریو پلیئر دا یو ارمانی چې د افغانستان بره لیول کرکټو کې او زما خپل هم ډیر ارمان وو چې د افغانستان نېشنل ټیم وکم اے ټیم وکم د افغانستان او انډر 19 وکم. دا دریو پلیئر دا ډیر غټ ارمان یې چې سټیټ بای سټیټ مخکې راشي چې انډر 19 کې په انډر 19 کې پرفارم کې اے ټیم ته راشي چې په ټیم پرفارم کې ډایرکټ نېشنل ټیم ته راشي. دا دریو پلیئر ډیر غټ ارمان یې. زه ډیر زیات خوښ یم چې د افغانستان په الف لوبډله کې ما دامي سلورم پنځم کې ورده او دریو پلیئر دا کوشش یې چې په اے ټیم کې پرفارم وکړي چې نېشنل ټیم ته راشي. او زموږ خو تقریبا دا شپږ ورځې کېږي لګي دلته کیمپ هم دی.
د ټول اول ځل چې موږ کرکټ کوو نو ورونو سره ماشوم موږ کور کې کرکټ کوو، چې لږ غټ شو نو بیا کوڅه کې او د کور سره خوا کې یو نږدې میدان هغه کې لوبه کولی. نو هغه و چې ملګرو او ورونو او شاوخوا زمونږ یو نږدې ملګری و هغه ماته ډېر زیات ښه کرکټ کې، او انشاءالله ته هارډبال کوه، خو د کور نه اجازه هغه وخت کې نه وه چې زه هارډبال وکړم وړوکې وم. نو بیا چې کله کابل ته راغلم نو دلته ماما زه اکیډمي ته بوتلم، نو باګرامیو کې اول ځل اکیډمي وه. نو 2014 وو چې هغه اول ځل ما دغه شروع کړ، د هډبال شروع کړ. هغه بیا مې د کاپیسا نه ګری ټوکو، بیا مې چې د ټوډي او کله هغه مې ټاپ کړل، نو دا وو چې بیا 3 ډے 4 ډے لیسټه او دوه درې پړاو مې شپږیزا کړو. نو هغه چې دی لیول تر ورسېدم شروعات مې د کور نه کړو، کور کې مې کړ.
ما د ماشومان صدا شو کو چې زب کرکټ کوم، ازما پلار ازما کا وغه به کرکټ اتلل نو غو چې بل لوبي کول زمام دا شوکو، او ځان کې مې دا ورته لودل چې غټ کرکټ وکم، نو غو چې بل لوبي کول زبر تناسم دا ما راځي زمام شوکو. ما او چې لوبي
غټ وینټو تر ځای نو چې څومره وینټو نه زیات کړي کلستی کپس کلاس او کداس اے ٹیم اکنونس کلنی څومره زیات لوبي کوي، څومره زیات کرکټ کوي، او هغه تجربه به ترلاسه کړي، او هغه به پوهیږي چې څنګه مثال خپل کرکټ ته پرمختګ ورکم، او څونه ښه کرکټ وکم. نو چې څونه لوبي زیات کو سینیئر لوبغاړو څخه که په ګراوند کې وي که داغه څه سره اوسېږي، صرف هغه ماحول کې ډېر څه زده کیږي. نو سینیئر لوبغاړو په منځ کې اوسېدل ډېر مثبت اغېز لري او ډېر څه ترې زده کیږي. او سینیئر لوبغاړو سره چې یو ځای پاتېږي په ګراوند کې چې دی څه کوي، د باندې دی څه کوي، نو هلته ډېر څه ترې زده کیږي او هغه سبه موږ ګټه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په تړاو وروستي جزئیات دراورو. تر دې دمه هرې لوبډلې نږدې اته سیالۍ بشپړې کړې دي. راجستان رایلز د دې سیالیو په د نمرو په جدول کې په اول مقام کې ځای لري. یادې لوبډلې په اتو سیالیو کې و سیالۍ ګټلې دي او یوه یې بایللې ده. د یادې لوبډلې د نمرو مجموعه 14 ته رسیدلې ده. کلکتا نایټ رایډرز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده. یادې لوبډلې و سیالۍ کړې دي، 15 ګټلې دي او دوه یې بایللې دي. سن رایزر حیدرآباد چې په دریم مقام کې قرار لري، یادې لوبډلې هم په اوو سیالیو کې 15 ګټلې او دوه لوبډلې او دوه لوبې بایللې دي. لکنو سوپر جینټس چې د سه شنبې په ماښام ناوخته د مارک سټاینز په سیلیز سره وکړای شول چې د چنای سوپر کینګ لوبډلې ته ماتې ورکړي، په څلورم مقام کې ځای لري، 15 سیالۍ ګټلې دي، درې بایللې دي. چنای سوپر کینګز لوبډلې بیا په څلورو سیالیو کې څلور بایللې دي او څلورې ګټلې دي چې اته نمرې لري او پنځم مقام لري. ګجرات ټایټنز لوبډله بیا شپږم مقام کې ځای لري. یادې لوبډلې هم په څلورو سیالیو کې بریا خپله کړې ده او څلورې بایللې دي. ممبئی انډینز لوبډلې بیا په اتو سیالیو کې درې سیالۍ ګټلې دي او 15 یې بایللې دي چې شپږ نمرې لري. دلی کیپیټلز هم شپږ نمرې لري. پنجاب کینگز بیا دوه سیالۍ ګټلې دي پاتو کې چې څلور نمرې لري. او د رویل چیلنجرز بنگلور لوبډله په اتو سیالیو کې و سیالۍ بایللې دي او یوازې یوه سیالۍ ګټلې ده چې د نمرو په جدول کې تر ټولو په وروستي مقام کې ځای لري. په آی پی ایل سیالیو کې تر دې دمه لا هم ویرات کوهلی چې د آر سی بی لوبډلې سره لوبه کوي د منډه جوړونکو په لیکه کې اول مقام لري. هغه په اتو سیالیو کې 309 منډې جوړې کړې دي. خو لرې نه ده چې د سی اس کے لوبغاړی روتراج گایکواک ورته ځان ور ورسوي. گایکواک چې په وروستۍ سیالۍ کې سلیزه ووهله، په اتو سیالیو کې 349 منډې کړې دي. دغه راز د سن رایزر حیدرآباد د لوبډلې لوبغاړی ټریویس هیټ هم په 340 منډو په دریم مقام کې ځای لري. د توپ اچونکو په لیګه کې بیا جسپریت بومرا چې ممبئی انډینز ته لوبه کوي تر ټولو مخکې په اول مقام کې دی. که څه هم جسپریت بومرا، یوزندر چاهال او هرشل پټیل دیارلس وکټې اخیستې دي، خو د ښې توپ اچونې او ښه اوریج د لرلو له امله جسپریت بومرا په اول چهل په دویم او هرشل پټیل په دریم مقام کې ځای لري. د توپ اچونکو په ډله کې د افغانستان لوبغاړی راشد خان هغه تر دې دمه په اتو سیالیو کې یوازې اته وکټې ترلاسه کړې دي. تر دې دمه د راشد خان بیسټ بالنګ په یو سیالۍ کې دوه وکټې د نه څلوېښت منډو په ورکړې سره دي. دغه راز بل افغان لوبغاړی نور احمد هم په روان آی پی ایل کې تر دې دمه ښه توپ اچونه روانه کړې ده. هغه چې د خپلې لوبډلې لپاره یې په هر سیالۍ کې اغیزناکه توپ اچونه کړې ده او اکثره د لوبې د ګټلو لامل ګرځېدلی دی. تر دې دمه یې په شپږو سیالیو کې پنځه لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز نوین الحق بیا بل افغان لوبغاړی دی چې هغه د لکنو سپر جاینټس لوبډلې لپاره لوبه کوي او تر دې دمه یې په پنځو سیالیو کې شپږ لوبغاړي سوځولي دي. نوید الحق ته په وروستیو څو سیالیو کې د لوبېدو موقع نه ده ورکړل شوی. باید وویل شي چې محمد نبی ساحل هم د خپل لوبډلې ممبئی انډینز په نوملړ کې تر دې دمه سیالۍ کوي، خو هغه په وروستۍ سیالۍ کې ونه کړای شول چې د توپ وهنې په برخه کې له ورکړل شوي موقع ښه استفاده وکړي. هغه درویش منډې ورکړې او د توپ اچونې په برخه کې بیا په دریو ورونو کې دیرش منډې ورکړې وې، خو لوبډلې سیالي بایللې وه. تر دې دمه د آی پی ایل په سیالیو کې د بیسټ سټرایک ریټ د توپ اچونکو په ډله کې له جیدیو اونتکت سره ده. هغه شپږ سوه سټرایک ریټ لري، که څه هم هغه توپ وهونکی نه دی خو سټرایک ریټ یې ډیر زیات لوړ دی. دغه راز کرن شرما بیا په چې هغه هم توپ وهونکی دی په یوه سیالۍ کې دغه ښه توپ وهنه د دې باعث شوه چې سټرایک ریټ یې 215 اتیا ته ورسیږي. همدارنګه د ممبئی انډینز د لوبغاړي روماریو شپرد سټرایک ریټ 210 کې قرار لري. تر دې دمه د بیسټ بالنګ اکانومي اقتصادي توپ اچونه چې شوې ده هغه د لکنو د لوبډلې ښه توپ اچونکی ماینګ یادو و چې ډیر چټک توپ اچونکی هم دی، خو د ټپونو له امله له سیالیو بهر شو. هغه په شپږ اکانومۍ کې توپ اچونې کړې ده. جسپریت بومرا بیا په شپږ اشاریه درې اته کې کړې ده او کیشو مهاراج چې دوه لوبې کړې دي هغه په شپږ اشاریه پنځوس کې کړې ده. تر دې دمه په دې سیالیو کې یا په آی پی ایل کې د اغیزناک لوبغاړي په توګه باندې سنیل نارائن پاتې شوی دی. هغه چې شپږ سوه اتویش امپیکس پوینټس لري، ټولې منډې یې 216 اتیا کړې دي د خپلې لوبډلې لپاره او نهه وکټې اخیستې دي. دغه راز جسپریت بومرا بیا په یولس منډې کړې دي او دیارلس وکټې اخیستې دي چې د هغه د امپیکس پوینټس په 520 کې قرار لري. رسل هم په دریم مقام کې قرار لري. رسل 440 امپیکس پوینټس لري. هغه تر دې دمه نهه وکټې اخیستې دي او 155 منډې کړې دي. راشد خان د اتم اغیزناک لوبغاړي په توګه په دې ډله کې قرار لري. هغه د امپیکس یا د اغیزناک لوبغاړي نمرې 322 دي. تر دې دمه یې 3 منډې کړې دي او اته لوبغاړي سوځولي دي. او هغه لوبغاړي چې تر دې دمه یې منډو په د لوبو په ګټلو یا په لوبه کې ډیر اغیز درلود، ټریویس هیډ دی چې هغه 315 پوینټس لري، ویراټ کوهلی 322 او روتراج ګایکواک 348 پوینټس لري. په توپ اچونکو کې بیا ډیر نمرې یا ډیر پوینټس یا ډیر اغیزناک پوینټونه چې دي هغه د هرشل پټیل دي چې 15 دي، د جسپریت بومرا هم 15 دي او د یوزندر چاهل هم 15 دي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس له آی پی ایل نیخ پنی غزو د افغانستان د کورنۍ او سیالیو نوی ټورنمنت یا ټورنمنت چې د قشتیپی ملي شلوریزو سیالیو په نوم یادیږي تازه مهالویش اعلان شوی دی. په د مهالویش لمخې به دغه لیگ د می په اوله نیټه د بند امیر بوس لوبډلو ترمنځ پیلیږي او د امدې میاشتې په 14 نیټه به یې پیلوبه وي. هر ورځ نږدې دوه سیالۍ به د کابل په لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو لپاره هم کرکټ بورډ څو اونۍ وړاندې نوملړې هم اعلان کړې وې چې د 5 زونونو ترمنځ به ترسره شي. په پیل کې ویل شوي وو چې دغه سیالۍ به په کندهار ولایت کې ترسره کیږي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس لوبې کابل ته انتقال شوې دي. اوس بیا هم د فوټبال په تړاو د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دریم فصل د شنبه په ورځ د اپریل په شلمه نیټه په دې سیالیو کې د مینوالو په کم ګډون سره پیل شوی دی. د دې سیالیو د پرانستې مراسمو په خپره شوې ویډیوګانو کې چې د شنبه په ورځ په کابل کې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شول، لیدل کېږي چې د نندارچیانو شمیر کم او د دوی چوکۍ ګانې تقریبا خالی دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی شمی په دې سیالیو کې د نندارچیانو د کموالي په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې اوس د سیالیو ټکټونه وړیا دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي ځل لپاره به د دغه لیگ په لوبډله کې یو شمیر بهرني لوبغاړي هم ولوبېږي. هغه وړاندې وایي په دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د افریقایي هیوادونو، ایران او پاکستان څخه بهرني لوبغاړي هم په ټیمونو کې شامل دي. ټکټونه هم وړیا دي. نندارچیان کولی شي چې په ازاده وړیا توګه راشي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ په دریم فصل کې 12 لوبډلې ګډون کوي او په 3 ورځو کې به شپږ شپېته سیالۍ ترسره شي. د کرکټ له ډګر بل خبر د پاکستان او نیوزیلند د سیالیو په تړاو دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ په پاکستان کې لومړی د 3 ورځو سیالیو لوبلړۍ د اپریل 14 نیټه پیل شوه. یاد سیالي چې ورخت پکې وو په راولپنډۍ ښار کې بې پایلې پای ته ورسېده. دویمه سیالي به هم د راولپنډۍ په ښار کې وه. نیوزیلند چې لومړی توپوهنه کړې وه د یو نوي منډو هدف یې ټاکلی وو او پاکستان په 12.2 ورونو کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. درېمه سیالي نیوزیلند بیا ګټلې ده. نیوزیلند د پاکستان له لوري د ورکل شوو 199 منډو هدف په 18.2 ورونو کې پوره کړی دی. د نیوزیلند لپاره په یاد سیالۍ کې مارک چاپمن خطو پوهنه وکړه. هغه چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. 80 سوځېدلې منډې کړې وې. باید وویل شي چې دواړه ملکونه به 2 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کوي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو. په دې برخه کې لکه څنګه چې مو یادونه وکړه، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په وروستیو لاسته راوړنو له ورزشي خبریال زبیع الله شهزاد سره غږېدلې وو. نور په مرکه کې واورئ. شهزاد صاحب سلامونه. مې ومنه، د فوټسال ملي لوبډلې په لومړي ځل د آسیا جام ناک آوټ پړاو ته رسېدلی دی، دا څومره ارزښت لري؟
د آسیایي فوټسال د ملتونو جام ته لاره پیدا کول د هرې آسیایي لوبډلې یو غټ هیله او ارمان دی. پرې سترو سیالیو کې بریا د لوبډلو لپاره هم یو ډیر مهم او ارینا خبره دی. خو هغه لوبډلې چې د بریا ترڅنګ بل پړاو ته لاره پیدا کوي، دا یو ډیره غټه خبره ده. اوس ټول آسیایي هیوادونو لکه جاپان، سوهیلی کوریا، سعودي عرب، ایران او نور غټو ټیمونو چې د آسیا په کچه د فوټبال او فوټسال مشهور دی، دوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم لپاره تبصره او سرګندونه کوي. هغوی په دې پوه شوي چې اوس په آسیا کې یو بل غښتلی او پیاوړی ټیم خپل ځان سرګند کړی دی. دا د افغانستان په څیر هیواد لپاره یو خوب وو، خو اوس په حقیقت کې بدل شوی دی او ټول افغان ولس باید په دې ټیم کې ویاري، ځکه چې فوټسال په نړۍ کې یو مشهور سپورت دی او ډېر ځوانان په دې برخه کې فعال دي. زما په اند دا لاسته راوړنه باید دوام ولري او زه هیله مند یم چې دا ټیم دا وړتیا لري چې په نړیوال جام کې هم کولی شي چې لاره پیدا کړي.
ناکاوټ ته تر رسیدو پورې افغانستان څومره سیالۍ کړې دي او چاته یې ماتې ورکړې دي؟
د افغانستان د فوټسال ټیم د آسیا د فوټسال سیالیو په څلورم ګروپ کې ځای درلودله. په هغه ګروپ کې ایران، کویت او بحرین دوی په یوه ډله کې سره یو ځای شول. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په لومړۍ لوبه کې د ایران پر وړاندې 3-1 وبایلله. دا نتیجه هیڅ څوک په تمه نه و، لکه چې پخوا ایران ټیم اته د 2-2 افغانستان ټیم په 2018 کال کې په ترکمنستان آسیایي لوبو کې مات کړی وو او هغوی بیا هم په همدا پخوانی نتیجه په فکر کې وو. دا نتیجه د نورو لوبډلو لکه بحرین او کویت لپاره د خطر زنګ وواهه او پوه شول چې افغانستان یو پیاوړی لوبډله دی. په دویمه لوبه کې افغان لوبډلې د کویت له لوبډلې سره چې د آسیا په کچه په 8 مقام کې دی، 3-3 مساوي وکړله او د دې لوبډلې پر وړاندې ارزښتناکه امتیاز ترلاسه کړله. خو په یو بل حساسه او مهمه لوبه کی چې د افغانستان ټیم بل پراو لار موندل لپاره ډیره مهمه وو. د بحرین په مقابل کې لوبه وو. د افغانستان ټیم چې په لومړی نیمایي کې 2-1 لاندې وو، خو په دویم نیمایي کې دوی وکولای شول چې 2 ګولونه ووهي. او په بل لوبه کې کوایت د ایران پر وړاندې 4-0 وبایلله. افغانستان ټیم وکولای شول چې کوارټر فائنل ته لار پیدا کړي.
کڅه هم افغانستان په کوارټر فائنل یا منځلوبه کې د تاجکستان سیالي وبایلله. وړاندې افغانستان تاجکستان ته ماته ورکړی وکړه.
زموږ راتلونکي حریف تاجکستان دی. د تاجکستان لوبډلې وکولای شول چې په ګروپی لوبو کې د خپل سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې پایلې ترلاسه کړي. د لوبډلې په لومړی لوب کې د جنوبي د کوریا پر وړاندې 2-0 بریا ترلاسه کړله. د قرغزستان له لوبډلې سره 2-2 مساوي شو. خو د جاپان پر وړاندې چې په ټیر فصل کې اتلولۍ ګټلې وو، 1-1 مساوي وکړله. او د آسیا د فوټسال د ملتونو جام د دریم ګروپ د غوره لوبډلې په توګه کوارټر فائنل ته لار پیدا کړله.
ویل کېدل که افغانستان کوارټر فائنل ګټلی وای او نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړی وای، نو نړیوال جام ته هم لار پیدا کوله.
وو کچېرې افغانستان تاجکستان مات کی، هغوی به نړیوال جام ته لار پیدا کوي.
په افغانستان کې د فوټسال سیالیو د دومره چټک پرمختګ لاملونه څه دي؟
په تیرو 10 کلونو کې په کابل او نورو ولایتونو کې د فوټسال ډیرو سالونونه جوړ شوی دی او ځوانان یې هم ډیر شوق پکې لري. په ایران کې میشت افغان کډوال هم په مسلکي توګه دغه ورزش زده کړی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دوی لپاره هغه شرایط برابر کړی چې په ملي ټیم کې لوبه وکړي او دوی د افغانستان د بیرغ لاندې ویارونه ترلاسه کوي، چې زما په نظر د نورو کډوالو لپاره خورا مهم او اړینه مسأله ده چې دوی حسوي چې سپورت ته دوام ورکړي. او همدارنګه د افغانستان دننه ډیر تکړه لوبغاړي هم شته دي چې یو یې فرزاد محمودی دی. هغه د افغانستان لپاره په همدې آسیایي لوبو کې 2 تاریخي او مهمه ګولونه د کوایت او بحرین پر وړاندې وهلی دی. په ټولیز ډول په 13 کلونو کې د افغانستان د فوټسال ټیم ډیر پرمختګ کړی دی. پخوانی روزونکی عبدالرزاق ممرک چې افغانستان د آسیایي سالونی لوبو کې د هغه په وخت کې نیمه پایلوبو کې لار پیدا کړی وو، هم یو مهمه مسأله ده چې موږ باید هیر نکو. او دا اوسنۍ روزونکی هم د ټیم په منیجمنت کې ډیره اړینه برخه لرلې چې د افغانستان د فوټسال مبصرین په دې موافق دي چې هغه هم د افغانستان اوسنۍ د فوټسال پرمختګ لامل کېدای شي.
آیا د فوټسال لوبغاړي په افغانستان کې دننه د لوبو کافي سانتیاو لري؟
دولت باید د فوټسال د پرمختګ لپاره ډیر پام وکړي، لکه چې د افغانستان لپاره ډیره مهمه او تاریخي ویارونه کولای شي چې ترلاسه کړي. د فوټسال سالونونه په کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار شته دي، خو کافي نشته دي. دا امکانات باید په ټولو ولایتو کې هم برابر شي چې ټول ځوانان فوټسال او ورزش وکړي.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زمونږ د خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال.
دلی ارمان
وما ورس دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د آزاد رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارایم او د تیرونی مهمو سیاسي ټولنیزو او جالب تحولاتو ته ځانګړي شننی ومه ورستمو هرکلی کوم. دا ونی له هند خبرې کې چې لالوتکو ټانکونو موټرو او توغندیو جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي. د دې هم خبرې کې چې افغانستان لومړنی په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیه ته روان شوه دی. ناسا نه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په سطحې د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وهلې. فرانسا کې بیا په یوې ورو د کورونو د لیلامېدو حال هم درته وایم، خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. متقیو پدری او بینومه هیوادونو د داعش د ملاتړ تور وای، یو داعش تولیدي بلې تم ویلی او بلې هدف ته رسي. خلکو پختله چې نومې ولې ناخلي. پاکستان بیا د طالبانو ملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړی دي.
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر احمد خان متقی او وختل چې طالبانو باندې په بخانه غوړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړ او دا ویره باید دوی احساس کړي. لکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې پر رګ رګ کې نیوته دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
فرانسا کې په نویمه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولېس په لور فرانسا کې لومړی مقام لري. خدای و د سیسو بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي.
دا هغه مغرضي کړی و دي چې په لوی لاس مختلف چې دلته افغانان بدنام کړي او افغانانو د دې ژوند تیر کړی، افغانانو د دې نیک نوم ساتلی. دا
دوی زیان نه لري، د زیات ستونزې سره مخ دي. تیر شپه هم همدغه سیمو کې څو ځوانان چې هغوی د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان و، هغوی د یو نیر ترڅنګ وده کېدل چې هلته د انسان څه چې هغه د ځناور تګ هم هلته سخت دی، یو داسې ځای و چې ویره دې کېږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هیښوون کې تورونه وای. افغانستان کې پر بندي مرمنو جنسي تیرې شوې، طالبان یې ردی فعالانو یې د پلټنې غوښتنه کړې.
نو داس خوم نه کیږي طالبان چې هر څه کوي یو تورستي ډله ده، هر څه کوي نو موږ په دې باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه مواردو ته.
ابو طالبان هم یو منظم قوت نه دی، یو سازمان دی، قوت نه دی د دې په ګروپونو کې. یعنی دې په سکولو کې وسم د پخوانیو مجلسو قمانداران په زیاته اندازه ونډه لري او دغه جنایتونه سپکول لري چې هغه محابس و امیران یا پر امنیتی ارگانون که همه قطعه پانی جرسالان تشریف داری ممکن در از این سرکسی دید.
در امریکا در بحرانه چهار وزارت راپور تراو باید و وایم چه صبح چه در عشق سوزه در شراب و شیدو یالو ترسنگ دو او یهورو در ترلاسه کولو لپاره د خزو سپینګیرو او ماشومانو څخه په ډک کابل کې د ځان باندې بند تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي. نو د دې نړۍ په افغانو ګورو به آیا صرفه وکړي؟
کابل ته تللې د اروپایي افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دی جرګي مو ملاتړ او ستاینه کړي. د جرګي غړي وایي د نجونو ښوونځي پرانیستو لپاره هلې ځلې کوو.
د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د خارجه سیاست دستګاه په لومړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې ګاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاک ګډ سوداګریز فورم د پرانیست مراسمو ته وینا کې د چا لنوم اخیستو پرته ویلي د مهال افغانستان کې د داعش ځالې لمنځه تللې خو په وینا یې چې دریو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمینه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي، بلې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیوادې بیا بریدونو کولو ته رسي. متقی د نورو طالب مشرانو په څیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې لفرانکار کړنو لاس واخلي.
افغانستان کې الحمدلله د داعش په لسته متاسفانه د یو ځای د اوندې هیوادونه په یو سره نه په هغه راځي په یو ځای د داعش په لاره بشری قوت لري اپات لري چې موږ تاسو ته د سندوی په ډول د خپل کې پیښه ترسره کړو. بل هیواد هغه لاره په سر باندې قوت چې امر خرابون کې اپات لري اکیلی او بل هیواد بیا په خپل خاور کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز وکړي.
طالبان د غندنی او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادوله. باوجود چې پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي، په طالبانو باندې نیوکه کوي، خو بل مقابل طالبان نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي، خصوصا په رسمي مواردو کې. په ورستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې واوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې پر رګ رګ کې ننوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نسي شلولی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وینا سره سم پاکستانی استخباراتو د یو شمېر وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستانه په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوي افغانان دي.
افغانستان د بولدخت ورسوالۍ یم، دا چې موږ شل کاسه برابر سو، دا پر سیمخادار روان دا تشکیل به پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځانی او مالی زیان لپاره پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. خاغلی دورانی ویلی له افغانستان څخه د ناتو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله وچی افغانستان کې سوله به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله وو ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پي وسلوال بریدونه 15% زیات شوي او دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې میشت افغان ټولنې وایي سره له دې چې افغانستان کې د جمهوری دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوې وي، خو توانېدلې دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسه کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزي وژنې په غبرګون د راوتلي لاریون چې لومړي ځل لپاره په تاوتریخوالي واوښت، تنظیموونکي وایي لاریون یې تر پایه سوله ییز و خو په اخره کې د دسیسې له مخې په تاوتریخوالي واوښت او په دې اړه یې د فرانسې دولت ته قناعت ورکړی دی. په فرانسا کې د افغانانو ټولنه تاییدوي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولي او دوی هم پرې ټینګار کړی څو هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه یې کړې ده. په فرانسا کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې د هغو افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تیره اونۍ د پاریس په یو اپارتمان کې وژل شوي وو او قاتلین په تیښته بریالي شوي.
ټول هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته افغانان په څومره آرام فضا کې ژوند کړی ده، نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغسې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلطه استفاده ونه کړي. مثبت اړخ هم درلود دې لاریون، چې مثبت اړخ دا و چې دولت یا چارواکو د قضیه نظارت موږ ته مستقیم په لاس راک کولای شو چې د قضیان نږدې نه نظارت وکړو او هره ورځ نوي معلومات له خپل ولس سره شریکو تر هغو پورې چې د قضیه څېړنې پای ته رسیږي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
دغه ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړی ده او ټینګار کړی چې په تیر کال کې له شلو زیات مختلفو پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولی دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیره اونۍ افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولې د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کالو راهیسې له افغانستانه راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادي راډیو ته وایي دا لومړی او وروستی لاریون نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه پرې نږدي چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را پدې خو په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول، تحولات ورسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړی دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دی. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګه د محکمې مخې ته پام دغه مخه باندې راټول شوی وو چې د خپل افغانانو غږ پورته کو، د هغه افغانانو چې د غوي سرنوشت نه دی معلوم، هغه کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوی دی خو بیا هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی چې تیر کال د غیواد کې د بشری حقوقو د نورو سرغړونو ترڅنګ د خزو او انجونو له حقوقو هم جدي سرغړونې شوه، خو د راپور ګڼ خبرګونونه هم پاروي. که څه هم د طالبان ویان ذبی الله مجاهد دا راپور لی وسره رد کړی دی، خو د راپور په یوه څنډه کې هیښوون کې برخه دا وه چې وایي جوزجان، فاریاب او سمنګان کې له نویو زیاتو بندیانو څخه 14 ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیری وروسته مېندوارې شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي د طالبانو حکومت په زندانونو کې د هغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکسپانه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقوقو د پراخ او سیستماتیکي سرغړونې وڅندخي.
د نړۍ هیوادونو واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه موارد ته. واقعا کچیر منطقي ورته فکر وکړو دا ممکنه نه ده چې دوی په وس کې د کار یې نه. خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري، او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دی جوړ کړی دا او نشر کړی دی، یعنی واقعا په الفاظو باندې ډیر ښه گزارش دی، لیکن کچیری د دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچیری یو څه سره راوس پړو، نو زما په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې، ظلمونه پر میرمنو باندې، د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری، دا هغه مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی.
حضرت دې دې یې یاد کړم چې یو حقوق ځان یعنی چی.
پیکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ورسته راپورټ مستند دی، ځینې مستندات لري، خو ډیر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې د زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو راپورټ مستند او ډاکومنټري شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې سپاریاب شو، جورجان سو، خپله مزار شریف، بلخ سو، دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغه سي جنايات زیګولي وو، دغه سي څه زیګولي وو چې ناموسي تجاوزونه او ناموسي سپکاوي ترسره شي، او په ډیرو دغه کې مواردو کې دغه تثبیت شوی هم دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له بیان زبیح الله مجاهد نظر او پښتو خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادي راډیو پښتنې جواب نکړي. خدا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي.
دا باور مې بيخي نشي چې له تاریخي غلیم یعنی پاکستان نیابتي ملشي به د اقرب یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د خوانځیو د بندیدو او لهورو سره د طالب جنگیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغان ښځو ته دلمی د دې علماو کرام او کنزل ګورم، نو هیڅ می باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی.
حضرت دې دې یې یاد کړم چې یو حقوق ځان یعنی چی.
او د طالبانو د عدلی وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شویو زمکو پر راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داوود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. د دغه کمیسون سیکرتر مولوی احسان الله وسیق په یو سیمینار کې ویلي لاغي ورځي چې د طالبانو د حکومت لخوا د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون په کار پیل کړی دی، تر ننه پورې د تخنیکی پلاوی په مرسته 2.5 میلیون جریب ځمکه غصب شوې وه، بیرته راګرځولې ده، او د ځمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړي چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله، خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالی کړي او سوداګریز او ملکی ودانۍ یې نړولي چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د اهلي هنودو د غصب شویو ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللي د افغان جنود د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټول منل نظام او مسلکي حکومت درامسته کولو ترڅنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی، ګڼ فعالان په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یې یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو ترڅنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوڅ اکثریت مشرانو سره وسولې، موږ په واضح توګه باندې وړاندیزونه، ننګونی، خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریکې کړلې. دوی زموږ خبرې په ورین تندي واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق، په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریز ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپل پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به نتیجه له هیوادوالو سره شریک کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته دي، دوی فقط هغه زاړه بیروکراتان دي د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان په صفو کې کار کوي او دوی په کابل کې جایدادونه لري. اکثره وخت په کورونو د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او مېلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو ورخوسي کړي جنډا په لاس د دې په خبرو کې یو ځره حقیقت هم د افغانستان د ملت اوسنی حالت څرنګوالی نشته او فقط دې امه کسان دي چې خپل کور کې خپل اولادونه غان اورته وای یو دغه خلک دي سپینګي دي خلک دي او راغلي دي په کټ چې کټونه په پاریزي ورزي نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، د پاسیا کې د چا نمایندګان دي، د خپل ملک د چا نمایندګان دي، د خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملاورو کولی چې د جرګې په ژبه پوهېدل، له نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومي مشران او سپین سرې میرمنې سره جرګه او یوه ورځ ملایانو ته کینی او حساب ترې وغواړي او د جرګې په نرخ ورسره جرګه شي.
بلخوا د همدې کمپاین لګړو سره د یو شمېر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلي کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړي او پرمختګونه استایلي دي او تیرونه د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي وار له افغانستان په یو لسوټنه شوکانی بار ریل گاډي د ترکی په لور راسواله. خو ایرانی رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریل گاډي په خپل خاوره کې درولې ده. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریل گاډي د هرات خواف له روزنک استیشن نه روان شوی چې د ترکی میرسنګ ښار ته داخل شي. طالبان دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته د محل هر ورځ دوه ریل گاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکی ته روان شوی ریل گاډي د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیک دول کیږي. خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بلخوا که څه هم طالبانو او تهران ښکاره څه نه دي ویلي، مګر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاډی د ایران په خبره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنی په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د دوهې د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس حقانی د هغو انځورونو خپرېدو تون خبرګونونه پارولي چې نوموړی کوچنی اختر په وزیرستان کې نمانځي. یو شمېر مخالفو فعالانو نیوکه کړې ده چې حقانی شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې وو، خو د وژل شویو پلویانو هدیرې په وزیرستان کې ولیدي. مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان کې جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي، نو ولې دوی ته پیغور ورکوي چې یو سیاسي مشر وزیرستان کې اختر لمانځلی. مګر مخالف فعالانو بیا پوښتلي پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړي، نو انس حقانی که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره ګڼي نو پاکستان څنګه بي ویزې اجازه ورکړې ده، او که د پاکستان خاوره یې ګڼي نو ولې ویزه ورته اخیستې ده؟ بلخوا د پاکستان حکومت ویلي د انس حقانی سفر رسمي نه و، او هغه د خپلو دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپل کورنۍ سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقانی په اړه ازادۍ راډیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ یا خپلوان نشته، بلکې نوموړی هلته پخوا اوسېدلې او اوس د پخوانیو دوستانو د لیدو لپاره تللی و. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د ګڼو چارواکو مرشد خلیفه دین محمد تېره اونۍ یو وار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکه شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدی شي په کاشوغه خوړلې د مطرفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغې مسلې ته یو شمېر نورو دیني علماو په لیکني ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه، او دوی ټینګار کړی چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی، او د طالبانو دغه مرشد باید له خپلو بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کارونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفه دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړ. تیره اونۍ د کتاب او د کتاب د کاپی رایټ نړیواله ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقیقي نړۍ کې کمرنګه ولمانځل شوه چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي بازار یې د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو له کتاب سره خپلې خاطرې شریکې کړې او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو یې ټینګار کړی دی. په کابل ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو، او په کتابتونو د ځوانانو بیروبار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا 6000 کتابونه لیست کړي او په خرڅلاوې بندیز لګولی، چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه چالې به خبري. افغانستان کې کسام ډیر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خو د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا لیوی فنلندۍ مخابراتي کمپنۍ سره لزمه کې ډیر لري د سپوږمۍ په سطحه د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضانوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې لدی وروسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامداره سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي، تر څو تحقیقاتو ته پکې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژي د څانګې مشر والټ انګلوینټ وایي د سپوږمۍ سطحې ته د 4G وایرلس انټرنیټ د سولو چاره به د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سکال یا راتلونکي کاله پورې ترسره کړي، او هلته به د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوې نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلندۍ کمپنۍ په دې بوخته ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزي ټکنالوژۍ نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضايي چاپیریال سره مناسبې داسې دستګاوې تولید کړي، تر څو په سپوږمۍ کې د سیلولر نیټورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابر کړي. د دستګاوې به هغو فضايي موټرګیو ته تر ځمکې د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسونه خورا اسانه او چټکه کړي چې فضايي سیارو او پتیرا سپوږمۍ ته استول کیږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغو فضانوردانو ته هم جوړ کی چې له فضا نه په اچ ډی ډول خپل کورنۍ سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساينسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالي کیدونکي دی، خو د فرانسې ځایي چارواکي د یو کلی سنت آمنت منټرند د نفوس د زیاتولو لپاره یو یو کور په یو یو یورو باندې خرڅول غواړي. دا اته سوا او اته ویش فټه مربع پراخ دوه تقه کورونه چې دولس کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلې نه دي او کافی اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور پر رغونې شاید د اخیستونکو له جیبه تر سلو زرو یورو پورې لګښت هم راشي، خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د اخیستونکو مالي لاسنیوی وکړي. د ځایی خاروالۍ په وینا د دغو زړو کورونو بیا بادول د دې لپاره کوي چې دا تاریخي برخه یې ورو ورو په ویرانه بدله نشي. خو که هر څوک د دغو کورونو د اخیستلو تمه لري، نو شرط یې هم دا پرې ایښی ده چې اخیستونکی به یې د فرانسې هر ځای کې چې وي دې کورونو ته راکډه کیږي او کم تر کمه به لس کاله پکې اوسیږي. د دغو کورونو د اخیستنې لپاره د نوم ثبتونې وروستۍ نیټه د جون 15مه ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به یې د پچاچونې له لارې مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنورۍ کې به ورته د کورونو کلیګانې هم وسپارل شي. او هن بیا په دې پسې هم راپتېلې چې له ټانکونو، موټرو، الوتکو، جنګي بیړیو او توغندیو جوړولو وروسته په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتاره یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي. په دې ټرینونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوي 250 کیلومتره پر ساعت واټن به وهلی شي او یوازې هغه ماشینونه پرزی او ټکنالوژۍ به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنیو لخوا په هند کې تولید شوي. دا ټرینونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبئی نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له نوې زاویې د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه له ما سید شینواري سره. د ازادۍ راډیو له پلیټفارمونو د اونۍ په هر اومه ورځ مه هېروئ.
افغان